وخت مخام 15 بجې د مشال رادیو د نن ورځې روسته خبری غړی درته ز نجیب امیر د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم د خبرونو ویان مجید بابر را سره په سټوډیو کې دی تخنیکی همکارا ندره هم را سره د مونږ ټول تاسو ته سلامونه وایو خسته مخام درته غواړو او بل نه درته درکو چې د خبری غړی و ورځ کې چې مهم رپورټونه ته پکې ځای ورکړل شوی دی په سر کې باور شو مجید بابر ته خبرونه به تی وورو روسته به درته وایو چې په دې خبرونه کې مونږ کوم رپورټونه ته ځای ورکړو
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی په کابل کې د کاچ پنامه په یو خونید مرکز بمی برید کې لک تر لګ نو لس کسان وجل شوی او ویش نور جوبل دی د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف وای امریکا باید پاکستان سره اړیکو ته له افغانستان او چین له نظر ونه ګوري نن د اوکراین په جنوب کې پر یو ولسی کاروان د روس لخوا د توغندیو په برید کې لک تر لګ درویش کسان وجل شوی او ته ویش نور جوبل دی اوست مشال د خبرونو تفصیل د کابل په لویدیس کې پر یو خونیز مرکز بمی چاودنی لک تر لګ نور لس کسان وجلی او لس ګونه نور جوبل کړی دي د طالبانو د کورونو چارو وزارت ویان عبد الله فی ټکور مشال ریډیو ته تایید کړه چې مرګ جوبلا نن د کاچ په نامه د یو خونیز مرکز د کوونکو تاوړی دلی ده نو موړی زیاته کړه د کابل خار د دیالسمې حوضې اړوند د کاچ په نوم یو کورس کې د چاودنې له امله په تاسف سره نولس عام بی گناز د کوونکو په شهادت رسیدلی او همدارنګه وو ویش نور زخمیان دي د وایي د عاملین ځواک زمونږ د ځواکونو پر تعقیب لاندې دي زرد اچ دی ونیول شي په سیمه کې بیا یو شمیر سرچینو مشال لري او ته ویلي چې دغه برید مرګ جوړبلا زیاته ده 14 نن سهار شاوخوا ته بجې هغه وخت وشو چې کله په کاچ خونیز مرکز کې د ابتدایي معلوماتو پر بنیاد یو نیم سل جونیا والکان د کانکور ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوی ول لا تر اوسه دغه برید ذمہواری چا نه ده منلې پولیس وایي د مردان د چورا تھانی په حدود کې چاودنه شوې ده چې پکې یو کس وجل شوی دی د مردان د پولیسو مشر له دفتره رسنو ته د ورکړو معلوماتو له مخه چاودنه د سپتمبر په 13 ماسپخین شاوخوا یو بجې شوې ده پولیس وایي له لومړنیو معلوماتو سره سم وجل شوی کس خای ځانمرګي بریدګر و چې هدف ته تر رسیدو مخکې یې په ځان پورې تړلي بارود چاودېدلی دي خو زیاتوي چې په دې اړه پلټنې روانې دي د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې بلخوا په بلوچستان کې روغتیایي او امنیتي چارواکي وایي چې نن په کوهلو سیمه کې په یوه چاودنه کې یو کس وجل شوی او شل نور جوبل دی د کولو د ملکی یا سیول روختون مشر ډاکټر اصغر مری د سپتمبر په 13 تر پیښې وروسته رسنو ته وویل چې 21 جوبل کسان ورول شوی ول چې ورسخه یو مړ شوی دی د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر نصیب الله مری د پیښې په ځای کې رسنو ته ویلي دي چې دا د ځمکلاندې خخ بم چاودنه وه د حملې ذمهواري چا نه ده منلې د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف وایي امریکا باید له پاکستان سره اړیکو ته د افغانستان او چین له نظره ونه ګوري نوموړي دا خبره د سپتمبر په 9 په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې جوړه شوې هغې غونډې ته کړې چې د امریکا او پاکستان د اړیکو د پیل 52 کلیدي په ویاړ جوړه شوې وه د مسلم لیگ نواز ډلې پر رسمي ټوټر پاڼه په خپره شوې ویډیو کې شاباز شریف زیاته کړې چې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې پورته او ښکته راغلي خو د ده په وینا تیر وخت ته باید ونه کتل شي وزیر اعظم شاباز شریف دا هم وویل چې امریکا ته په اوسني سفر کې له ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره ګټورې خبرې شوې دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی د اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ نواز ظلم رستیاله مشر مریم نواز په بریتانیا کې د ایون فیلډ په نوم د اپارټمنټونو لرلو په قضیه کې بری کړی دا د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه جرګه غوښتي د سپتمبر په 9 په خپل فیصله کې د مریم نواز سزا نه قانون او بلل او مقدمه یې ختم کړه مریم نواز د دې پریکړې تر راتګ وروسته خبري رسنو ته په وینا کې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دروغ ویلو تورن کړ
ډیر ضربه نواز شریف هم واپس وطن تراشی عمران خان تبا دا وایم چې هغه نن یو بے بسا انسان دی تبا جواب راکوي چې دروغ دی ولې ویلی وو او په دروغ دی ولې سیاست وکړو ته کا جواب راکوي او کنه خو تاریخ به دغه جواب مخکې راولي
د تحریک انصاف یو مشر فواد چودھری د مریم نواز بری کېدو ته په غبرګون کې پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې دا د پاکستان په تاریخ کې تور ورځ ده د یادونه وړ ده چې دا مقدمه چې 4 روانه وه په کې احتساب عدالت په 2013 زیږیز کال کې مریم نواز ته د 7 بند او د 2 میلیونو برطانوي پاونډ جرمانې سزا اورولې وه نوموړي د هغې فیصلې ضد درخواست دایر کړې وه او په ضمانت خوشې وه په اوکرين کې یو سیمهیز گورنر الکساندر ستاروخ وایي چې د سپتمبر په 10مه د اوکرين په جنوبي خار جاپوریجیا کې د ملکی وګړو پر یو کاروان د روس لخوا د توغندو په برید کې لکتر لګ درویش کسان وجل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. ستاروخ په خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې دا ټول وجل شوي او ټپیان ولسی وګړي دي. هغه دغه پیغام سره په سړک د پرتو مړو او سوځېدلو ګاډو انځورونه هم خپاره کړي. ستاروخ زیاته کړې چې امدادي کارکوونکي د برید ساحې ته رسیدلي دي. د ستاروخ په خبره چې دا کاروان هغه سیمو ته پلار وو چې روس قبضه کړی دي. روس په سمدستي توګه د دې برید پخلی نه دی کړی. وروستۍ خبر د لوبو په اړه، د پاکستان او انګلینډ ترمنځ شپږمه شل اوریز لوبه نن په لاهور کې ترسره کیږي. ټاکل شوی چې دا لوبه د ماښام پر 9:30 بجې د لاهور په قذافي سټیډیم کې پیل شي. تر اوسه په ترسره شوو 5 لوبو کې 3 پاکستان او 2 انګلینډ ګټلي دي. اوومه او وروستۍ لوبه به د اکتوبر په 2مه ترسره کیږي. د مشال خبرونو پای.
دا مجید بابر چې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کول، په پاتې خبرونه کې زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. په کابل کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. های کورټ د مسلم لیگ نن مرستیاله مشره مریم نواز په لندن کې د اپارټمانونو د قضیې بریکړه. په کورمه کې د علي شیرزو قامي اتحاد وایي که د هغوی یو رکل شوی تن حق نواز پیدا نه کړل شو نو احتجاجونه به پیلوي.
پولیس د پیرپور دي کې رول ادا کړي او سړی د رایا کلوس کرایوت نه کړله شو. موږ علي شیرزي قومي اتحاد به بھرپور احتجاج کوو.
په خیبر کې د ټایفاید یا میادي تبې نه د بچ کېدو واکسینو لګولو کمپاین ډېر زر پیلیدونکی دی. د باجوړ مامونډو خلک وایي د انټرنیټ نشتوالي د دوی ستونزې زیاتې کړې دي.
وړو مامون کې یو ټاور د موبایل نشته دی. کار دا موبایل نه کوي، نیټ کار نه کوي. زمونږ تعلیمي سرگرمیانې دا مفلوجي دي.
پاکستان کې پر چینایي وګړو بریدونه زیات شوي. آیا د دواړو هیوادونو اړیکې ورسره خرابېدای شي؟
حمله خو تیرې څو میاشتو کې ډېرې شوې دي په چینایانو باندې. پاکستان کې یوازې خبره ده چې دا تاثیر لري د هغوی پر روحیه باندې. څو وخت مخکې چې په کراچۍ کې هغه حمله وسوله، د هغې په ترڅ کې استادان چې مړه کړل، د هغې په ترڅ کې هغوی مجبور شول چې بیخي خپل انسټیټیوټ وتړي.
دا نور رپورټونه په دې خبرې کړې کې اورېدای شي. د مشال سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی رپورت. تنن په کابل کې یوې درنې چاودنې لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله ورواړه ولا. چاودنه په ښوونیز مرکز کې وشوه چې پکې د کانکور ازموینه روانه وه. تر دې دمه د برید ذمواري چا نه ده قبوله کړې. په دې اړه نور تفصیل لیوې دمې وروسته. د کابل په لویدیځ کې پر یو ښوونیز مرکز بمی چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او لسګونه نورې ژوبل کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور مشال لډیو ته تایید کړه چې مرګ ژوبله د سپتمبر په 10مه یعنی نن سهار د کاچ په نامه د یو خونیز مرکز د کونکو ته اوښتی ده. نوموړي وړاندې وویل چې د کابل ښار د 14مې حوزې اړوند د کاچ په نوم یو کورس کې د چاودنې له امله د تایید کړه چې 19 عام بېګنا خلک وژل شوي. همدارنګه 20 نور د خوده چې زخمیان دي. دی وایي عاملین زموږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي او زر ده چې وبانیول شي. په سیمه کې بیا یو شمیر سرچینو مشال لډیو ته ویلي چې د دغه برید مرګ ژوبله زیاته ده. له ابتدایي معلوماتو سره سم چاودنه د جمعې په سهار شاوخوا 8 بجې په کاچ ښوونیز مرکز کې د کانکور ازموینې پر مهال شوې ده. ویل کېږي چې هغه وخت 150 نجونې او هلکان په مرکز کې موجود ول. د برید ذمواري لا چانه د منلې، خو مخکې د کابل په لویدیځ دشتې برچی سیمه کې چې زیاتره شیعه هزارګان پکې میشتي، د ګڼو بریدونو ذمواري د اسلامي دولت داعش وسلوالې خراسان څنګه منلې وه. په 2000 زیږدیز کال کې هم د کوثر دانش په نوم د کابل په لویدیځ کې پر یو ښوونیز مرکز په خونړي برید کې لږ تر لږه 40 زده کوونکي وژل شوي او خواوشا 60 نور ژوبل شوي ول. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څنګه له تیرو یو شمېر کلونو راهیسې په کابل او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې ورته بریدونه کړي چې پر ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو حمله پکې شامل دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یوش د اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ نواز ډلې مرستیاله مشره مریم نواز په برتانیا کې د ایون فیل په نوم د پارتمانونو لرلو په قضیه کې بری کړی او د هغې پر ضد یې له څلورو کالو روانه مقدمه هم ختمه کړې ده. د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزې جرګهګۍ دا پریکړه پرون واوروله. مریم نواز د دې پریکړې تر راتګ وروسته خبر رسنوي ته په وینا کې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دروغ ویلو تورن کړ. د تحریک انصاف مخکښ فواد چودري د مریم نواز بری کېدو ته په غبرګون کې پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا د پاکستان په تاریخ کې توره ورځ ده. نور حال له اسلام آباد ګوهر مسجد په دې رپورټ کې راکوي.
د سپتمبر په نوښتما اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه جرګې په خپل فیصله کې د مسلم لیگ نون مرستیاله مریم نواز سزا نا قانونا وبلله او مقدمه ختمه کړه. په کال 2019 کې احتساب عدالت د لندن په ایون فیلډ سیمه کې د سلورو ګران بیا اپارټمنټونو لرلو په اساس یو ریفرنس یا کیس جوړ کړو چې د هغې په بنیاد په کال 2018 کې مریم نواز ته اوه کاله او 2 میلیونه برطانوي پاؤنډ، د هغې پلار او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته 10 کاله او د هغې میړه او پخوانی پوځي افسر محمد صفدر ته د 1 کال بند سزاګانې اورولې وې. نوموړی د هغې فیصلې پر ضد درخواست دایر کړی وو او په ضمانت آزاد وه. د اسلام آباد های کورټ قضیې نه وروسته مریم نواز د خبریالانو سره خبرو کې وویل چې تر شپږو کالونو نه هغه دروغجن کیسونو کې ګیر کړې شوې وه او نن الله ور سره انصاف وکړو. دې زیاته کړه، ډیر ضربا نواز شریف هم واپس وطن ته راشي. عمران خان ته به دا وایم چې هغه نن یو بے بسا انسان دی. تبا جواب راکوي چې دروغ دی ولی ویلی وو او په دروغ دی ولی سیاست وکړو، ته کا جواب راکوي او کنا، خو تاریخ به دغه جواب مخکې راولي. په بل اړخ د تحریک انصاف یو مشر فواد چودري په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پاکستان په ادارو د خلکو باور ختم شوی که د چا په حق کې پریکړه وکړي او که خلاف. دا پریکړه د ولس په رایو کې هیڅ حیثیت نه لري. نن د پاکستان په تاریخ کې یو بلا تور ورځ ده. د احتساب عدالت لخوا پیل کړي شوی ریفرنس په اړه یو وکیل مشال ریډیو ته وویل چې په نواز شریف او مریم نواز باندې جوړ کړي شوی کیسونه نن احتساب عدالت اسلام آباد های کورٹ کے ثابت نہ کڑل. د زیات تکڑا
زمانو مسد اللہ خان دے زد اسلام آباد های کورٹ وکیل یم د نئے پ قانون کی فدچا خلاف سے ثبوتو نہ جوڑ شی او دغه خلاف بیا مخ کے کاروائی کی دلوی نو باقاعدہ عدالت دغه خلاف ریفرنس دی. دا ریفرنس چے نو دی مطلب دا وی چے دی کس پدے دے جرمونو کے ملوث دے نو دی کس خلاف تے عدالت کاروائی شروع کی نو د نئے پ قانون کی د کرپشن خلاف وچ کما پرچا دا اگے تے ریفرنس وی لکھی گی. اسلام آباد ہائی کورٹ پا خپل چکم ہے رنگو پاگئی کے یو تپوس بار بار کا او چھے نیب تپکار دی چی تا سودا ثابت ہے چھے دی چکم دا پروپرٹیز اغشت دی نو دا پا غیر قانونی طریقے باندے اغشت لشیوی دی نو آگا چھے دا نیب کم وکیل صاحبانو نو دا غی جواب ور نکڑی شو.
یاد دوی میاں نواز شریف پا آگا وقت ہم دا ویلی وو چھے دا دا خلاف کم مقدمے جوڑے کڑی شوی دی آگا سیاسی دی او دا چھے پا ایون فیلڈ کی اپارٹمنٹونه په خپلو پیسو اخیستل دي. خدا عدالت للاسا میاں نواز شریف د دې الزاماتو په وجه د وزیر اعظم د چوکۍ نه لره کړي شوی او زندان ته هم اچول شوی وو. خو په کال 2019 کې د درملنې لپاره لندن ته لاړو. نو موړې لا هغه وخت راهسي هلته اوسي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
پام کوا
په درېنی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وای دوی غواړي چې امریکا دی له پاکستان سره خپل د لسیزو اړیکو ته د افغانستان او چین له نظر ونه ګوري. شهباز شریف ویلي چې پاکستان له امریکا سره اړیکو ته د رسیدلې زیان رغونه غواړي. هغه د خبره پرون په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې جوړې شوې یوې غونډې ته دا وینا پر محل کړی دا غونډه د امریکا او پاکستان د اړیکو د فایل پینځاویایم کلیزی په ویاړ جوړه شوې و. د شهباز شریف د دې سرګندونو حال به د طاهر خان صاحب نه وورو.
د پاکستان د وزیر اعظم هدف د دغه چین او د افغانستان د ذکر نه زما په نظر دا دی چې پاکستان غواړي امریکا دی ورسره یعنی نیخ په نیغه مخامخ دی برای راست دی تعلقات وی اړیکی وی او د یو بل حیواد نه ځکه چې په ماضی کې خدای او تصور وو چې د امریکای پاکستان ته په ځینې شیانو کې همکاري پکار ده نو د افغانستان په کې یو مهم موضوع وو کاړیکو کې تعلقاتو کې به خرابې هم وو نغه د افغانستان په مسله باندې وو. بیا چین په اړه باندې امریکا ډیر حساسیت لري لکه په شهباز شریف په دې کې یو خدای افغانستان او د چین ذکر هم کړ لیکن بیا د پاکستان او د چین چې کوم د راداری غلار د سی پیک دا غي ذکر هم کړ ځکه چې امریکای د دغه پروجیکټ په وخت کې کله دا پروجیکټ شروع شو وا مخالفت کړي ځکه هغه سره د امریکا به خبره کوله چې پاکستان دغې نه قرضه واخلي بیا پاکستان دومره یو حالت کې نه وي چې قرضه واپس کړي. نو بهرحال هغه ذکر د دې ذکر هم وکړ نو پاکستان کله تاسو ته یادېږي چې کله د امریکا یو لفظ جوړ کړو اف پاک به وته ویل کړه افغانستان او پاکستان یو ذکر چې دغه د پر ځنګړې نو استاد چې کله امریکا به هغه وخت هم پاکستان یو اعتراض درته چې دغه سره دی نو لکه پاکستان نن سبا یو کوشش کوي چې امریکا سره خپل اړیکی او تعلقات بیا نارمل حالت ته راولي او شهباز شریف 13 شپه چې کړه د امریکا سفارت اسلام آباد کې ورغلی وو دا 15 چې کال دی د پاکستان او د امریکا د سفارتي تعلقات رو جوړېدو پوره کېدو نو هغه پکې دغه ذکر بیا وکړ چې امریکا سره پاکستان نارمل حالت ته راتل غواړي ځکه په دې رستو کې لګ پاړي کو کې او په تعلقاتو کې لګ مشکلات وو نو او دا پخپل د شهباز شریف سفارت ته د امریکای ورتل هم یو اشاره ده چې اړیکې او تعلقات په خکېدو دي. بل شهباز شریف چې کله امریکا کې اوسو د ملګرو ملتونو دغه عمومي اسمبلی غونډه لپاره نو د امریکا ولسمشر سره یو مختصر غونډه ملاقات شو بیا بلاول بوټو تر دې وخت په امریکا کې موجود دی. بلاول بوټو د وزیر اعظم د سفر نه وړاندې تلو امریکا ته او 13 ورځې وړاندې امریکا خارجه وزیر سره ولیدل 13 ورځې پسنا کې چې کوم سنټ کې دغه خارجه چارو کمیټا مشر دی هغه سره ولیدل نور چارواکو سره او دلته داسې رپورټونه اوس تا په پاکستانی رسنیو کې چې احتمال شته امکان دی چې د پاکستان د فوج مشر هم هغه امریکا ته سفر وکړي یوګه سفر به وي داسې تبلیغ کیږي نو معنی دا چې پاکستان او امریکای هم رورو پاکستان ته لکه نږدې شي غونډې کېدل غواړي.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
په کراچۍ کې پر چینایي وګړو چې پاکستاني تابعیت هم درلود تازه برید دا پښتني بیا راپورته کړي چې آیا په پاکستان کې د چین وګړي او پانګونه خوندي ده. د دې برید ذمہواري یوې نوې وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې چې د سیړونکو په وینا د وسلوالو ترمنځ شریک کار خای. اوس پښتنه دلته راپورته کیږي چې که وسلوالې ډلې سره یو کیږي نو دا به د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي رهداري ته څومره تاوان ورسوي د دوړو هیوادونو اړیکې به څومره خرابې کی. پر دې موضوع زموږ همکار بشیر ګواخ رپورټ لري.
د سپتمبر په 28مه په کراچۍ کې د پاکستان او چین تابعیت لرونکي یو وګړي تر وژل کېدو او دوه تر زخمي کېدو وروسته د چینایي وګړو امنیت زیات کړل شوی دی. د پاکستان کورنو چارو وزیر رانا سنولا پر ټویټر لیکلی چې داسې بریدونه د زغم نه دي نو ځکه یې د سند له حکومت راپور غوښتی او د پلټنو امر یې کړی دی. هغه ویلي چې د چینایي وګړو د امنیت لپاره دې تدابیر ډېر کړل شي. پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې د دې حملې ذمواري یوې نوې سندي وسلوالې ډلې د سند د خلکو ځواک یا سندو دیش پیپلز آرمی پر غاړه اخیستنه. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو د څېړنیز مرکز مشر امیر رانا وایي د بیلابیلو وسلوالو ډلو ترمنځ پر چینایانو د حملو لپاره هماهنګي د امنیتي ادارو لپاره نوي چیلنجونه زیږوي. هغه د سپتمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې چینایي ولسی وګړي د وسلوالو لپاره اسانه هدف دی چې د چین د حکومت ویرولو کوشش پرې کوي.
د سندی او بلوچ وسلوالو ترمنځ په شریکه کار ډیر اندېښمنونکي دي. دا هم ډیره اندېښمنونکي ده چې دوی په آسان اهدافو پسې ګرځي چې چینایي وګړي دي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري خو خواوشه امنیت ډیر سخت دي، مګر په نور پاکستان کې د چینایي وګړو ژوند خوندي کول آسان نه دي. که څه هم دا قسمه بریدونه به د چین پانګونه ونه دروي، خو پاکستان لپاره دوه مسلې زیاتولی شي. یو دا چې هڅه هم د پاکستان لپاره دا هر ورځ لا نور تیګي چې د چین قرض بیرته څنګه ورکړي. دویمه خبره دا چې په چینایي وګړو بریدونه بعد د پاکستان لپاره د امنیت لګښت لا نور پسې زیات کړي چې په دوی اضافي بوج دی.
چین په 2015 کال کې د 46 ارب ډالرو په لګښت په عملی ډول په پاکستان کې اقتصادي راهداري پروژه شروع کړه چې د راهداري د منتظمې ادارې د ویپانې تر مخه اوس 28 ارب ډالرو ته رسیدلې ده. د دې پروژې مرکز په بلوچستان کې دی چې له پاکستانه ازادي غوښتونکي بلوچ وسلوالې ډلې پکې فعال دي. په دوی کې وی بلوچ لیبریشن آرمی د روان کال په اپریل کې د هغه ځانمرګ برید زمواري اخیستې وه چې د شاري بلوچ په نامه یو ښځې په کراچۍ کې د چین پر یو کلتوري مرکز وکړ. په دې حمله کې درې چینایي استادان وژل شوي وو. بلوچ لیبریشن آرمی ویلي وو چې چین د پاکستان سهولتکار او د دوی د وسایلو وړونکی دی، نو ځکه یې وګړي په نښه کوي. په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر او د امریکې د اریزونا پوهنتون استاد جاوید قایم د سپتمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې پر چینایي وګړو بریدونه به بیجنګ له خپلو نړیوالو مالي اهدافو پر شا نه شي کړلی.
حملې خو تیر څو میاشتو کې ډېرې شوې دي پر چینایانو باندې پاکستان کې. یو واضح خبره ده چې دا تاثیر لري د هغوی پر روحیه باندې. څو وخت مخکې چې په کراچۍ کې هغه حمله وسوله، د هغې په ترڅ کې هغه استادان چې مړه کړل، د هغې په ترڅ کې هغوی مجبور شول چې بېخیا خپل انسټیټیوټ وتړي، حتی خلک نه حاضرېدل چې بېرته راشي. اما آیا دا ټول سیپک پروژه کولای شي وتړي؟ دا به یو څه ستونزمنه وي او ژر نه کېږي، ځکه د سیپک پروژه یوازې د دې لپاره نه چې د چین او د پاکستان د ستراتیژیک اړیکو لویه برخه ده، دا د چین لپاره هم د ون بیلټ ون روډ یا هغه د یوې لارې یو کمربند د غټ پروګرام اصلي پروژه هم دغه ده. نو د دې ناکامېدل بندېدل به چین تام لوی ګواښ او لویه خبره وي.
پاکستان په 2018 کال کې د چینایي وګړو او سرمایه کارانو د خوندي ساتنې لپاره د یوې امنیتي قطعې یا بریګیډ د جوړولو اعلان کړی وو، خو بریدونه لا هم ودرېدلې نه دي. د 2018 کال په جولای کې پر داسو ډیم کارکونکي چینایي انجینران په نښه شول چې نه پکې ووژل شول. د امنیتی چارو پوه احمد رشید وایي د 2018 کال په اگست کې د طالبانو لاسته د افغانستان د حکومت لویدل په دې معنا دي چې اوس د پاکستان په گاوند کې یو داسې ځای شتون لري چې هلته وسلوال په آرامه پلې حملې پلانولی شي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د بې امنۍ دا ګواښ موجود وي، تر هغې پورې نه د چین او نه هم بله کومه لویه پانګونه نتیجه درلودلی شي.
د سنجیده سرمایه‌کاري څه نشي او راتلونکي ماته نشکاري. پانګونې شروع کېدلی سي، خو سرته نشي رسېدلی. تر هغه به دا حال وي تر څو چې په افغانستان کې د وسلوال موجودیت په اړه سنجیده خبرې نه وي سوي. حقیقت دا دی چې هلته اوس ټولو بهرنیو وسلوالو ډلو ته ډېر ښه چاپېریال برابر دی. د سولې لپاره هلې ځلې نشته. سمه ده چې پاکستان د ټي ټي پي سره مذاکرات شروع کړل، خو څه نتیجه ځکه نه ښکاري چې یوه غاړه هم د خپلو غوښتنو پر سر جوړ جاړي کولو ته تیاره نه ده.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو وسلوالو شتون نه مني. د دوی د بهرنیو چارو وزیر عامر خان متقی د سپتمبر په 18 په کابل کې وی غونډه ته په وینا کې وویل چې د امریکای او چین په شمول ټول هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به پر ضد نه کارول کیږي.
پام کوه، جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دی نه بازی. پام کوه.
الو وی ګورګین صاحب، دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوان.
ګرانو اوریدونکو، د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوه هوی هوی قدرت وی دی میو چې پام کوه.
د مشال لړیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
پام کوا پرون د بلوچستان د هرنایی د خوست سیمه خلکو د سملی مخې ته د مظاهره پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې حکومت دې دغه غوښتنې ومني. دوی په سیمه کې د امنیت غوښتنه کوي. په دې مظاهره کې د ځایي خلکو ترڅنګ د ځینو ګوندونو پلویانو هم ګډون وکړ. حکومتي چارواکي وایي د خلکو د ستونزو د هواري لپاره لاس پکار دی. ایوب ترین د موضوع د تفصیل سره.
د بلوچستان په مرکز کوټ کې د ستمبر په 19مه نیټه د اسمبلی او مخته و احتجاجي مظاهره شوې ده. د مظاهره برخوال پوښتنه کړې ده چې د ارنایي د خوست په سیمه کې د اګست په 14مه نیټه چې کومه پیښه رامسته شوې وه دغه په اړه د دې غوښتنې ومنل سي او په دې اکله د حکومت سمدلاسه نوټیفیکیشن جاری کړي. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی ډیپټي چیرمن او دریم زیارتوال زیاته کړه
چې د ارنایي پاوالا د صوبې پاوالا چې چیرې چیرې اکشن شوی دی چې څه راپور تللی دی چې څوک مړ دی چې څوک ورک دی دا ټول راپور دا په دروازو باندې دی په دې کې هیڅ حقیقت نشته.
د دې مزاره پر مهال په بلوچستان اسمبلی کې دننه د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میرزا لاګو و ایوان ته په خپل وینا کې وویل چې دا ګس څوارلسمه نیټه د ارنایی په خوست کې چې کومه پیښه رامسته شوې وه په هغه کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي غړی خالق داد بابر وژل شوی او د یو ماشوم په ګډون و نور کسان ټپیان شوي وو. دغه وروسته زه او د سیمې سره تړاو لرونکي صوبایي وزیر نور محمد دومړ د پرله د برخوالو سره د لیدو لپاره هلته تللي وو او د هغو وینا وه چې حکومت زموږ اف آی آر نه درجوي. خو بیا مې ډپټي کمشنر راوبولي او د دې لخوا مې د اف آی آر ستونزه هواره کړه او چې کوم زخمیان وو د هغو علاج په سرکاري خرڅ باندې په اغا خان هسپتال کې روان دي. دغه ډول په پیښه کې د وزل سوي خالق داد بابر د کورنۍ لپاره 15 لکه او د زخمیانو لپاره حکومت 15 لکه روپۍ ایښي دي. د کورنۍ چارو سلاکار په وینا چې په سیمه کې د تیر یو کال څخه د امنیت وضع سمه نه ده.
لا اینډ آرډر کې حواله سي وهاں کې حالات کچھ اچھی نہیں ہے جہاں پر 3-4
د امن او امان په حواله سره هلته حالات څه سم نه دي. چیرې چې درې یا څلور ناوړي پیښې رامسته شوي دي ځکه چې دوی ځینې غوښتنې د امنیتي ادارو سره تړلې دي نو هغه شیان مې هم په پام کې نیولې دي چې د دې د ستونزو یو داسې حل راوباسو چې د سیمې خلک هم مطمئن سي او د علاقې په امنیتي وضع باندې هم څه اثر نه پرېوزي. پر دې مهال د بلوچستان اسمبلی ډیپټي سپیکر سردار بابر موسی خیل وویل چې حکومت تر ډېره ځایه د پرلت د برخوالو غوښتنې هواري کړې دي.
هوم ډیپارټمنټ ان کې ساتھ جو ہے بیٹھ کر ان کے مسائل حل کر دیں.
د کورنۍ چار وزارت دی د پرلت د مشرانو سره کښینی او د دوی پات ستونزې دی هواري کړې. د کورنۍ چارو سلاکار او د میکمه افسران دی د دوی سره په دې اړه خبرې وکړې او د دوی احتجاجي پرلت ختم کړې او دوی ته د تسلی ورکول سي چې حکومت د دوی په مرسته ټولې ستونزې دا وارولو په هڅه کې دی. بل په لوته هلته د ارنایي ضلع په خوست کې د پرلت لړۍ لا روانه ده. په دې ترڅ کې د پرلت کمیټې مشر احمد جان د ستمبر په 13مه نیټه د مشالېډو سره په خبرو کې وویل چې د اسمبلی د غونډې پر مهال د سپیکر او د کورنۍ چارو د سلاکار سره د لیدلې هم وو.
نو هغه طالبات هم د دې چې د سیاسي پاتې مسایل هغه مو د دې چې د لاس کې د نوم څخه چې بیا راځي له څه څه سندیاني راځي په دې خبره دا چې تاسو ټول چې دا یو پارلماني کمیټې د جوړولو ځای پارلیمانی کمیټې د جوړولو په سپیکر د ګډون ورته پارلیمانی کمیټې د جوړولو هغه ځای نه دي تر مذاکرات کې دا دي دا لاسي دوره د پیژیت په څیر
دلته خبره ده. د مونې ورده چې د اگست په 14 او 14 منځنۍ شپه د ارنای په خوست کې د ناصرګند وسلوالو او سرتي عسکرو ترمنځ ونښت شوی و. په نتیجه کې دوه عسکر وژل شوي او یو بل ټپي شوی و. د دې په ضد د خوست ځایي خلکو د اگست په 14 نیټه د سرتي عسکر د کیمپو مخ ته وایي احتجاجي مظاهره کوله او ځین مظاهره چانو د سرتي عسکرو پر کیمپ باندې د ډبرو وارونه هم کړي وو. په جواب کې د سرتي عسکرو لخوا هوایی ډزې وشوې او په نتیجه کې یو کس وژل شوی او و نور ټپیان شوي وو. د پیش په ضد اگست د 15 نیټې راهیسې ځایي خلکو د سرتي عسکرو په ضد احتجاجي پرلت پیل کړی دی کوم چې لا اوس هم روان دی. د پرلت د برخوالو غوښتنه ده چې د خوست او ارنایي ښار څخه دي سرتي عسکر وستل سي او انتظامی واکو اختیار دی وزلې چارواکو ته ورکول سي. دغه ډول دی خلک داد بابر په سرکاري توګه شهید و منل سي.
نیوبترین د رپورت سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدو. په پیښور کې د مخام 15 بجې شوې دي. مجید بابر په سټوډیو کې دی. وروستي مهم خبرونه ته اورو.
د کابل په لویدیس کې پر یو خونیز مرکز بمی چاودنې لکتر لګه 19 کسان وجلی او لسګونه نور ژوبل کړي دي. د طالبانو د کورونو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور مشال ریډیو ته تایید کړه چې مرګ ژوبلا نن د کاچ په نامه د یو خونیز مرکز د کوونکو تاوړېدلې ده. چاودنه نن سهار شاوخوا 8 بجې هغه وخت شوه چې کله په کاچ خونیز مرکز کې د ابتدایي معلوماتو پر اساس یو نیم سل جونې او هلکان د کانکور ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي ول. لا تر اوسه دغه برید ذمواري چا نه ده منلې. پولیس وایي د مردان د چورا تاڼۍ په حدود کې چاودنه شوې ده چې پکې یو کس وژل شوی دی. د مردان د پولیسو مشر له دفتر رسنو ته د ورکړو معلوماتو له مخه چاودنه د سپتمبر په 13 ماسپښین شاوخوا 1 بجې شوې ده. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا په بلوچستان کې روغتیایي او امنیتي چارواکي وایي چې نن په کولو سیمه کې په یوه چاودنه کې یو کس وژل شوی او شل نور ژوبل دي. د کولو د ملکي یا سیول روغتون مشر ډاکټر اصغر مری د سپتمبر په 13 تر پیښې وروسته رسنو ته وویل چې یو ویش ژوبل کسان ورول شوی ول چې ورسخه یو مړ شو. تر دې دمه د دې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي امریکا باید له پاکستان سره اړیکو ته د افغانستان او چین له نظره ونګوري. نوموړي دا خبره د سپتمبر په 9 په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې جوړې شوې یوې غونډه کې کړې. د اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ نواز ډلې مرستیاله مشر مریم نواز په برتانیا کې د ایون فیلډ په نوم د اپارټمنټونو له ګروپ قضیه کې بری کړې ده. د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه جرګه د سپتمبر په 9 په خپله فیصله کې د مریم نواز سزا ناقانونه بللو مقدمه ختم کړه. په اوکراین کې یو سیمه ایز گورنر الکساندر ستاروخ وایي چې د سپتمبر په 13 د اوکراین په جنوبي ښار زاپوریجیا کې د ملکی وګړو په یو کاروان د روس لخوا د توغندو په برید کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او 23 نور ټپیان دي. د پاکستان او انګلینډ ترمنځ شپږمه شل اوریز لوبه نن په لاهور کې ترسره کیږي.
مجید بابر چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوو. ورېدونکو په دینی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو که وخت لري را سره پاتې شي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د نجونو د تعلیم پر سر د ځینو طالب مشرانو ترمنځ اختلافات دل شوي. د طالب مشرانو د انتقاد ژبه پرانستي، خو کتون کې وایي ښایي د نجونو د تعلیم مسله د طالبانو په منځ کې جدي اختلاف خونه پاروي، خو په ولس کې به د طالبانو رژیم له جدي ننګونو سره مخامخ کړي. دا له هغې وروسته ده چې یو امریکایي چارواکي وویل چې له دوی سره د خبرو اترو پروسې پر مهال هم په طالب مشرانو کې اختلافات موجود و. د دې موضوع تفصیل عصمت څاروان وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي چې د طالبانو په منځ کې د سولې د خبرو په مهال د نظر اختلاف و. ښاغلی ویست د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې وویل په قطر کې د سولې د خبرو په مهال د طالبانو دوی ډلې وې چې یوې یې په قطر کې خبرې کولې او بلې چې د پاکستان په کوټه کې ناسته وه پرېکړه کوله. د دا خبره د دې پښتنې په جواب کې وکړه چې آیا د طالبانو په منځ کې اختلاف شته و کنه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو په منځ کې د نظر د اختلاف یادونه یو ورځ وروسته لدی وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزي د نجونو تعلیم ته په اشاره وویل چې زده کړه فرض ده، او په جواب کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی تعلیم مباو بالا او زیاته کړه کله چې د مبا او امیر د دریز موضوع مطرح وي حالد امیر امر واجب دی. د خالد حنفی خبرو یو څه نور هم په ډاګه کړ چې لشتر لشه د تعلیم پر سر د طالبانو په منځ کې اختلاف ژور دی. ژورنالیست او شنان سمی یوسفزی چې لډیرو کلونو راهیسی د افغانستان په تیره بیا د طالبانو په اړه لویدیځو رسنیو ته راپورونه او شننې چمتو کوي او د قطر د خبرو په لړ کې په دوحه کې وایي چې د طالبانو په منځ کې ژور اختلاف نه دی لیدلی، خو په ځینو مسایلو کې د نظرونو توپیر ته ورپام شوی دی.
البته په ځینو مسایلو کې امریکایانو خلیزاده فکر کاوه چې شاید د مولا برادر او د قطر د دفتر نظر په امغه موقع باندې د دې خبرو سره موافق وو، خو دوی به ویل چې مونږ د خپل مرکز او مشرتابو سره خبرې کوو. دغه نورسته به بیا په دې موقف کې چې تاسو ته یو د موضوع په اړه باندې رسمي نظر درکو. نو زما په خیال ټام ویست مغه خبرو ته اشاره کوي چې ډیر داسې مسائل و چې په قطر کې په مخامخ د میس په خبرو کې هغه آسان معلومې دلو د طالبانو دی مشرانو چې په مذاکراتو کې موجود وو، خو چې کله به دغه خبره بیا د طالبانو مرکز ته مخابره شوه له هغه ځایه به ور باندې اعتراضات وشو.
ټام ویست هم ویلي چې د کوټي ډله بریالی شوه او د زور له لارې واک ترلاسه کول غوره او عملي کړه. طالبانو له واک ته رسیدو یو میاشت وروسته د نجونو ښوونځي بند کړل، خو ژمنه یې وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به ټول ښوونځي پرانیزي. د مارچ یا حمل په میاشت کې ښوونځي پرانیستل شول، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته خپلو کورونو ته لاړ شي، چې تر اوسه دا بندیز پای ته نه دی رسیدلی. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند صلاح الدین سعیدی طالبان په درو برخو ویشلی ګڼي او وای یو د دوی رهبری ده چې په هغه کې هم څو قشر دي، متوسط قمندانان او صفوف.
صفوف او رهبری تر ډیره هده پورې متحده ده، خو وسطی قمندانان د سیمې د استخباراتو سره زیات رابطه لري. صادق په صفوفو کې صادق چې د اسلام او د الهي کلمۃ الله لپاره کار کوي ډیر زیات دی، خو هغه مفتیان چې د فتوا ورکي تر ډیره هده پورې د استخباراتي کړو پورې رابطه لري.
ښاغلی یوسف زید د نجونو د تعلیم پر سر د طالبانو د سختریزو زوړ پالانو او ځوانانو ترمنځ اختلاف تاییدوي. وای ډیری طالب مشران د نجونو په موضوع کې د عباسستانګزي په شان په زغرد خپل دریس د دې لپاره نه څرګندوي چې خپل موقف یا چوکۍ به له لاسه ورکړي. د همداراز وای
په دې کې شک نشته دا چې طالبانو یو شمیر بشران چې اوس څرګند دي چې هغه د نجونو د تعلیم په اړه باندې نرم نظر لري او غواړي چې سمدستي ډول باندې د نجونو مکاتب پرانستل شي، چې په دغه مشرانو کې یو د طالبانو ځوان وزیر دفاع ملا یعقوب اخوان چې ملا محمد مر اخوان زوی د ملا برادر اخوان عباس تانگزای کورنۍ چارو وزیر حقانی هغوی ټول نرم دریز لري او غواړي چې مکاتب د نجونو پر مخ سمدستي ډول پرانستل شي. خو یو څو د طالبانو مشران دي چې هغوی په دې اړه باندې ډېر له شدت او افراط نه کار اخلي، چې د دغو کسانو مشورو شیخ هیبت الله اخوندزاده هم په دغه اړه باندې یو سخت دریز ته مجبوره کړی ده چې په دې کې د علوم اکاډمي مشر مولوي فرید الدین محمود او د ستري محکمې مشر مولوي شیخ عبد الحکیم او شیخ خالد د امر بالمعروف وزیر په خپل د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوان دا څلور پنځه کسان دي.
د چارو اکثره کتون کې وای ک د نجونو د تعلیم مسأله د طالبانو ترمنځ د پراخ جنجال سبب هم نشي، دا مسأله د طالبانو حکومت لسترو ولوسی دنګونو سره مخامخ ولای شي. ډیر خلک په دې غوسه دي چې د اولادونو یو تعلیمي کال ضایع شوی او د راتلونکو په اړه هم د خوشبینۍ کوم څرک نه ویني.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای دوی تمه لري چې افغان طالبان به په پاکستاني او طالبانو د خپل سر په کارولو سره دغه ډله د ترازی کړی چې وسله کیک دی او د پاکستاني نومني. تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی ول چې په افغانستان کې فعال ترهګری ډلې د پاکستان لپاره یو سرخوږی دی. د ویلی و افغانستان کې په ځانګړي توګه د تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د ترکستان اسلامي ګوند او د ازبکستان اسلامي تحریک فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. دغه خبرو په جواب کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویلی و چې پاکستان د افغانستان پر موضوع تجارت او د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. آیا افغان طالبان کولای شي چې تحریک طالبان پاکستان دې ته مجبور کړي چې وسله کېږدي او د پاکستان آئین ومني؟ پر دې موضوع باندې اسرار علم مومن دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان بونو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په افغان طالبانو غږ کړی چې په سیمه کې د امن او ثبات راوستلو لپاره په تحریک طالبان پاکستان خپل اغیز استعمال کړي. بلاول بوټو زرداری د سپتمبر په 28مه په واشنگټن کې د امریکا په سول انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال ویل دا خبر به غلط نه وي چې د کابل تر سقوط وروسته تحریک طالبان پاکستان ته په افغانستان کې د پټېدو ځای په لاس ورغلی. که څه هم افغان طالبانو د افغانستان پر خاوره د پاکستانی طالبانو د فعالیت تورونه تل ردوي، خو د یادونې ده چې څو میاشتې وړاندې افغانستان کې د طالبانو حکومت منلې وه چې د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت د استازو ترمنځ د خبرو کوربتوب کوي. هغه مهال د پاکستانی طالبانو مشر مفتی نورولی مسید او د دې ډلې ګڼ نور مشران په کابل کې وو او له پاکستان ورتونکو پلاو سره یې خبرې کولې. آیا افغان طالبان کولی شي چې پاکستانی طالبان پر دې مجبور کړي چې وسله کېږدي او د پاکستان آئین ومني؟ پر دې اړه خبریال او د سیمایزو چارو پوه سمیر سبزی وایي افغان طالبان کولی شي خورده په خبره داسې به ونه کړي،
خو آیا دا به دوی وغواړي؟ ځکه چې دا خو د دوی دپاره یو ایډیالوجیکل شکست به طالبانو دپاره، چې هغه کسان چې د دوی ملګري دي، دوی سره سنګر کې پاتې شوي دي، دوی ته سپورټ ورکړی ده، د دوی عقاید لري او هغه جرم یې دا وي چې موږ یو اسلامي حکومت غواړو، هغه د دوی دپاره ویستل ناممکن کار ده.
په 28 سپتمبر بلاول بټو له ای پی خبري اجان سره په خبرو کې دا هم ویل چې په افغانستان کې د طالبانو موجوده موقتی حکومت یوازې پر خودل به خطرناک نتیجې رامنځته کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف هم د سپتمبر په 28 د ملګرو ملتونو عمومي سمبلی ته په وینا کې ویلي وو چې په افغانستان کې فعال ترګري ډلې د پاکستان لپاره هم یو سرخوږی دی. د شهبا شریف دغه خبرو په جواب کې طالبانو حکومت د بنوچرو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی ویلي وو چې د پاکستان له چارواکو غواړي چې نور پر نړیوالو غونډو کې د افغانستان پر موضوع تجارت او د افغانستان په کورنو چارو کې مداخله ونه کړي. سمیر سبزی د سپتمبر په 28 مشال ډو ته ویل په دې کې شک نشته چې تاریخ دربار پاکستان د اسلام آباد لپاره سرخوږی جوړ شوی، خو د په خبره په داسې حال کې چې د افغان طالبانو حکومت لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، نو د پاکستان وزیر اعظم او بنوچر وزیر ته نو په کار چې په نړیوالو غونډو کې وایي چې افغانستان د ترګرو ډلو په ځاله بدلیږي. بلخوا د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف هم وایي د پاکستان او افغانستان لخوا پر یو بل تورونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابو اړیکو تل ترګرې ته ګټه رسولي. البته نوموړی وایي د افغان طالبانو حکومت چې دا مهال له معاشي او سفارتي مسلو سره مخ دی، نشي کولی چې طریق طالبان پاکستان ډله پر دې مجبوره کړي چې وسله کېږدي او د پاکستان آئین ومني.
دا د چرته څلوېښتو 500 کالونه دا د انسانانو د وینو تجارت روان ده په ریجن کې. موږ کارونه څه کم طالبانو په خپل وخت کې په افغانستان کې د اشرف غني حکومت کې یا د کرزی حکومت کې کولو، اوس کوم د هغه نور دنیا ته یې دلته د هغه کاروبار مکیږي. د دې پهل سټپ په افغانستان کې طالبان په خپل خلی او هغه بو ترخګری په یو ځای پرېږدي، بلکې خلکو سره به یو سیاسي عمل شروع کړي، هغه نه پس هغه خپل خلک وګټي، هغه نه پس بیا د هغې په خبرو کې دا جواز جوړیږي چې هغې پاکستان باندې هم فشار واچوي.
د پاکستان وزیر اعظم او بنوچرو وزیر پر داسې مهال په افغانستان کې د طریق طالبان پاکستان په موجودګۍ اندېښنه ښودلې چې په دا وروستیو کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو ملکنډ ویژن او نورو سیمو کې که یو خوا عام ولس د اسمبلۍ غړي او امنیتي سرتېري په وسلوال بریدونو کې په نښه شوي، نو بلخوا په دغه سیمو کې د وسلوالو د منظمېدو د مخنیوي لپاره مظاهرې او جرګې هم شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي چې له طریق طالبان پاکستان سره یې اوربند پر ځای دی، خو پولیس او امنیتي ادارې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره کوششونه کوي.
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو دا او تاسو زموږ غږله پراګاوره. د باجوړ د مامون دو خلک وای دوی د نړۍ له حاله یوازې د رادیو او اخبار د لارې خبريږي. په سیمه کې انټرنیټ نشته او موبایل فون هم کار نه کوي، نو د کورنۍ او د هغو غړو سره چې مسافر دي رابطه کول ګران دي. مامون د باجوړ په نور پریواته کې یو غریزه سیمه ده او چې خلک وایي چې د مزدوري پسې وي ګڼ شمېر خلک نورو سیمو ته تللي دي او هغوی سره اړیکه نه نیول کېږي. د باجوړ نه د قومي اسمبلۍ غړي ګل ظفر بیا مشال اړیو ته ویل چې د دغو سهولتونو د برابرولو لپاره به د اړوندو ادارو سره خبرې وکړي. شنواز ترکزی د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د مامون دو خلک غوښتنه کوي د دوی په کلیوالو سیمو کې د موبایل ټلیفون نظام وغځولی شي. مامون د باجوړ په ډور پریواته د ډیورنډ کرخې سره نږدې آباد سیمه ده چې خلک وایي دوی زیاتره روزګارونو مزدورو پسې د باجوړ نه بهر وي، کورونو سره رابطه کول غواړي، خو دغه رابطو کې ورته مشکلات پیښیږي. د برچینګي شاګو اوسیدونکي سپینګیری غلام حبیب مشاد رېډو ته د موبایل فون په واسطه په رابطو کې خپل مشکلات داسې وایي.
نو بس چرته کې مطلب غره ته وخیجو ونی ته وخیجو یا ماته کوټه سر ته وخیجو کله کله سیګنل برابر شي خو نو سیګنل نه زمنګ پټول واړه مامون تحصیل کې یو ستنم نشته لري ټلیفون
نو حالاتونه بدن څنګه خبره کوم ذریعہ خبرونه تاسو ته شته چې لګړي رستا په وچ ځل کې خبر شوم
نو زه کله کله تنگ شم او خپه شم د دنیا حالاتونه نیم خبرانات کې تر شم اخبار وګورم مرګرونه ته پوسو کما بازی مرګری بازار تراغلی یغی ته خبرونه اوریدي دا وسه ډبه باندې کینو دا غی نه ځان لخلي خبر
با جوړ په قبایلی ضلع کې تر ټولو اولنې هغه سیمه ده چېرته چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان په امر د موبایل ټلیفون 3G او 4G انټرنیټ څه د پاسه یو کال وړاندې ورکړی شوی د باجوړ رسوای د دوی آبادی د یو رسولا کو نه وخت ده خپل سیمه کې روزګارونه او مزدورو موقع ډیر کبی نو ځکه هم لوی شمیر خلک په خور پینډي کراچی او نورو خورونو کې په شمول د بهر هوادون لاړ دي مستری خان د مامون وسیدون کې اول مشر دی مشال رډو دوی د نړۍ د هله هله خبرې چې خپل دکان له د سودا د پره انات قله او یا کوم بل بازار ته ووزی
او دا ساده موبایل دی بس دا رابطه مې په 13 چاسره وکړه غنل پاره په وجه باندې خبرې ونور دس او زه د خپل د سیوړو کې غوندي دکان مې دی او پاره کې چې نن مونږه مثال تور په 50 روپۍ باندې یو شیر اوړو نو او په شپې ته باندې خرڅ کوم مثال تور لسم پکې وګټلې نو سبب په او یار اوړو
زه اور مند ملکن پونتونز د کوم کې دی او د لوی خرکی او ویشا وسیدون کې دی ماشال ریډو ته وای هغه وخت ورته ډیر زیات مشکلاتو چې د کرونا وبا د مخنیوي په هدف په هنتونو کې چټیان وي او ورستو سبق انلاین شو دی وای پسیمه کې د دغه زکړو د لپاره انټرنیټ نه وو
وړم امون کې یو ټاور د موبایل نشته دي کار د موبایل نه کوي نیټ کار نه کوي زمونږه تعلیمي سرګرمیان د مخلوجي دي
بیا ځان خبرې د سنه لازم ځان خوبم خبرول خو به کار وکړ
یره مشکلات د دې چې مونږه بازار تر اوسو چرته چا د پی ټی سیل والا وای فای لګولي هغه لایټ بین او پاور بین باندې هغه ځان سکرین کړی د بازار نه الته د پی ټی سیل دغه نشته ټاور هم نشته دي نو په دغه باندې بیا مونږ خبرې کوو وای فای ته لاړ شو چرته
تاسو خبره وکړه چې یاره زه وای فای لرازم څومره سفر کوله کور
یاره کم سه کم 15 16 کیلومتر مزل کوو دې بس
دغه خلکو غوښتنه مې چې کم محل دغه سیمه نه د قامي سیملې د غړي ګل سفر خان سره شریک کړه نو د ستمبر په 28 مشال رډو ته وویل د دوی په خپل کلی کې هم موبایل ټلیفون صحیح کار نه کوي او دغه مشکلاتو د هواري لپاره به د پخپله د اړوند ادارو او د موبایل کمپنیو سره خبره وکړي چې په سیمه کې ټاور هم ولګي او خلکو ته انټرنیټ هم ورکړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
په خیبر کې د ټایفاید یا میادی تبه نه د بچ کېدو لپاره د واکسینو لګول کمپاین پیلېږي د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر ظفر الله خان پرون مشال اډیو ته ویل چې د کمپاین لپاره خپل تیاری مکمله کړې ده دوی ویلي دا کمپاین به د اکتوبر په 3 مپل شي او تر 15 منټې پورې به دوام وکړي چې په ترڅ کې به زرګونه ماشومان ته د واکسینو لګول شي چې په دې توګه دوی د میادي تبې د لګیدونه وژغورل شي دا چې د دې ناروغي علامات څه دي او کوم ډول خوراکي سيزونونه د خوريګي په دې اکله تفصيل د فرحات شنواري پر ریپورت کې اوریدل شي
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر ظفر الله خان د سپتمبر په 29 مشال ریډیو ته وویل چې په دې ضلع کې به په اکتوبر میاشت کې ماشومانو ته د ټایفایډ یا میادي تبې نه بچ کېدو لپاره ویکسینو لګولو کمپاین پیلوي
دا ویکسین بچې د 9 میاشتو د 15 کالو چې کم ترمنځ ماشومان دی هغوی ته به لګي په هغې کې د باړیم دی د لنډی کوتلم دی د جمرود هم دی او تقریبا 15-15,000 ماشومان دی ته به موږ دا ویکسینیشن کوو په سکولونو کې هم بیا سرکاري سکولونه هم شته او پرایویټ سکولونه هم شته مدرسې دي په کورونو کې دي چې څه لپاره به موږ په مختلفو حجرو کې ویکسینیشن کوو زموږ چې کم موبیلایزرز یا به کور په کور ګرځي او دا ماشومان به هغه دغه ته حجرو ته راولي او دی ته به دا ویکسین کیږي مفت پوته کیږي د دې به 1 روپۍ چارجز هم نه لیدل چې څومره خرچه ده اټوله به سرکار اوچتي
نوموړي زیاته کړه چې د دې ویکسینو څه مضر اثرات نشته او په کار ده هر ماشوم ته ولګول شي
دا خپل ماشومان ته خامخا دا ویکسینیشن کی نه د دې سایډ افیکټس تا انسان دې کسدا سے ماشوم باندې تبا یا س الرجیک دغه وته کی ګینو داغه د پاره د ریسکیو 1122 ایمبولانسو کې به زموږ ټیمونه په هر یو سی کې موجوده او چې سدا سے خبر ان شاء الله نه بوي ځکه چې تر اوسه دومره په پنجاب او پسند کې دا کمپین شو دا خبر نه دراغلی
د باډي سرکاري روختون یو ډاکټر محمد ایوب پردای وای ټایفاید یا میادی تبا یو بیکټیریل انفیکشن دی چې په وینه کې خورشي معده ځیګر او نور عضلاتو ته زیان رسوي
دا میادی تبا علامات دادی چې تبا دې تکیږي خو مضبوطه تبا یې پکې اډوکی پکې خوږیږي سر پکې خوږیږي دا غینې سو ولټی درسي زړه دې رډکیږي خوراک ته دې زړه نه کیږي دغه سره سره چې کم دی لکه کولمو کې درد مرتلای شي بدن سست وي نو دا چې د ویکسین وه په دا باندې انسان بچي او دا چې کم ساين ان سیمپټم یی دی دغه نم سره لپک بچکی نو بهتر شاید خل په سي ګرځي چې د ویکسین به چرته پیدا او چرته به وه او مونږ الحمدلله خدای پاک مونږ له حکومت له دا وس ور کړلو چې دا 11 یوسیس کې کم چې دی دا به وس وه نو دا خل خوش قسمت دی چې دا وته ولګيږي او دا په کار دی چې مونږ خپل مریض له اوبم خټ کوو هغه خټ کېدل یو بچ کم یخی شي چې بیا هغه ورکو فضول خوراکونه ځنې خوراکونه لکه د بهار ایسکریمونه شول یا د پاپړې شول یا د شینم په بند کو بلکې پالاکا کې بند کو ځنې ګنده خوراکونه لکه پلیارو کې د چولې خوراک یا ځنې کباب خوراک چې ګردونه پکې غورځېدلي ګندونه پکې نو په کار دی چې دا شینم مونږ په علاقه کې بند کو
ډاکټران وایي ټایفاید یا معدی تبا د ککړو اوبو څخلو په دې وینځل شو خوړو له وجې انسانانو ته لګي د ټایفاید په بکټیریا ککړ تشناب کارولو نه پس لاسونه په صابون نه وینځلو نه هم خورېږي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال رادیو دا اوس هم د خبرونې روستې رپورت نن د ژباړې نړیواله ورځ منځل کیږي په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې هم یو شمیر ژباړونکو پښتو ته بیلابیل ادبي سیاسي علمي اروایي دینی ساينسي او کلتوري برخو کې په سلګونه عنوانه کتابونه را ژباړلي او لا هم دا چاره دوام لري دا چې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو نه ژباړه څومره اهمیت او ضرورت لري په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باس محمد عابد له څو تنو ژباړونکو کره کتونکو سره پرې خبرې کړې او د رپورټ موږ ته راستولې
سره لدې چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي خو یو شمیر کره کتونکي په دې باور دي چې څرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي ادبي اروایي ساينسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده همره نه دي ژباړل شوي په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل
پښتو ته د فرهنګي ادبي او په تیره بیا علمي اثارو ژباړه په مجموع کې له بده مرغه د اړتیا په انډول کمه ده مګر بیا هم په وروستیو کلونو کې په تیره بیا په تیرو شلو کلونو کې دغه پروسه لک چټکه شوه یو شمیر آثار پښتو ته وژباړل شول په تیره بیا ځوان وژباړونکو په دې کې خپل برخه واخیستله د نیکمرغۍ زیاده ده چې یو شمیر علمي آثار هم وژباړل شول چې فکر کوم هیله پیدا کړې ده اما کافي نه ده
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي لیکوال سیډونګي او ژباړن سید نظیم سیدی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې کغواړو چې لنړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو پکار د چ په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوښباړو
کوم غواړو چې زمنګ ټولنه زمنګ ادب زمنګ فرهنګ زمنګ سیاست زمنګ اقتصاد او پټوله کې زمنګ ټولنیز ارزښتونه پرمختګ وکړي موږ د نړۍ د تمدن او د نړۍ د سیالۍ سره سیال شو نو پرته له شک موږ به ژباړی کوو په نړۍ کې هیڅ داسې ژبه نشته چې هغه د ژباړې ونه لري معمولا چې په نړۍ کې یو معتبر اثر لیکل کیږي جمعه نهایت میا شوز ته هغه په هماغه ژبه ژباړل کیږي او خپل ولست وړاندې کیږي او موږ هم د نړۍ د کاروان یو برخه یو باید د نړۍ د اثارونو خبر شو او څنګه نړۍ پختګۍ ته رسیږي څنګه یو هیواد د بل هیواد سره په ټولو برخو کې سیالي کولای شي چې هغه هم دغه علمي مسائل دي
ځوان ژباړونکو میر احمد یار چې د تیرو یو لسو کلونو رئیسی ژباړ تمخکړی او تر دا د مې شپې ته انوانونه بیلابیل تاریخي ادبي علمي او ټولنیز کتابونه ژباړلي مشال رادیو ته وویل
پاولا کې کرښته و ما د یو شوق د مخه نه شروع شو خو به روسته روسته چې کله ما اول کتاب چاپ کړ دویم چاپ شو بیا د مشرانو دوستانو دو سره چکه نستم بیا دا سم احساس کړل چې پښتو ته د برخه کې ډیر زیات ضرورت ته چې باید کتابونه ورته ترجمه شي د نورو ژبونو ځکه د پښتو خپل کتابونه ډیر کم نو په دې خاطر ما چې دغه کمې زو کوشش کوم چې خپل وس په دغه کې کوم چې دغه کمې تر یو هده پورې موږ سره پوره شي په پښتو ژبه کې ما بیا همدغه برخه راوونول په دې کې کار شروع
عبدالغفور لیوال وای تر هغه چیز باڑن ته دش باڑل شیوی اثر مزد ور نکړل شی اغیز به کم رنگی وی
لا تر اوسه هم ژباړه د مارکیټ برخه نه ده ګرځېدلې او دا ډیره ضرور ده په تیره بیا په پوهنتوني چاپیریال کې چې موږ هغه آثار چې را ژباړو باید حرفوي او مسلکي ژباړونکي خپل ژوند د هغو له مخې تأمین کړي له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه هم یوه مهمه برخه ده ځکه زموږ آثار باید نړیوال وپیژني په دې برخه کې یوازې هغه وخت پرمختګ ممکنه ده چې یو ملي حکومت د ملي مؤسساتو لخوا دغه مهمه برخه فرهنګي کار لومړیتوب وګڼي او په دې برخه کې هڅې وکړي
سید نظیم سیدی هم له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه اړینه ګڼي
منګم د دې ټولنې او د دې نړۍ یو کونج یو یو برخه یو تمدنیت لرو فرهنګ لرو ځینې مسایل لرو د دین موږ باید خلک خبر کو مثلا کب مثال ورکو په پښتو ادب کې د لنډۍ په اړه کې یا مثلا تاسو په پښتو ادب کې خوشحال خان لري خو خوشحال خان لکه څومره چې مثلا بیدل یا لکه څومره چې حافظ یا لکه څومره چې دانور شعرا مشهور دي دومره زمون خوشحال نه دی ولی نه دی یوازینی علت یې ممدا ده چې مونږ خوشحال غنی یا رحمان یا بلبل مونږ په نړۍ کې مطرح نه دي او ډیر هغه څه لکه څنګه چې باید وپیژندل شي نه دي پیژندل شوی یوازینی علت دا ده چې دا مونږ نورو ته ورژباړلی نه دي نم د خپل تمدن نم د خپل فرهنګ نم د خپل کلتور او نم د خپل ټولنیزو ارزښتونو په باره کې نړۍ ته څه ورکړي
د ذکر ور ده چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوتو په شمار ژباړونکو له انګریزي سربیره روسي فرانسوي عربي او الماني ژبو څخه یو شمېر لومړني لاس اثار را ژباړلي وو خو په دې وروستیو کې اکثرو ځوانو ژباړونکو نړیوال کتابونه له فارسي او اردو ژبو را ژباړلي چې یو شمېر نقادان د ژباړونکو دا عمل نقدوي او ټینګار کوي چې ژباړونکو ته پکار ده چې اثار له لومړۍ ژبې وژباړي
دا باز محمد عبید رپورٹ مورید د دې خبرونه رپورټونه هم دومرو پتلوتلو کې یو وار بیا د نن ورځې وروستي مهم خبرونه ورو د مجید بابرنه
د کابل پلویدیس کی پر یو خونیز مرکز بمی چاودنې لکتر لګه نور لس کسان وجلی او لس ګونه نور ژوبل کړی دي د طالبانو د کورونو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور مشال ریډیو ته تایید کړه چې مرګ ژوبلا نن د کاچ په نامه د یو خونیز مرکز د کبون کو تاوړې دلې ده چاودنه نن سهار شاوخوا 8 بجې هغه وخوښه چې کله په کاچ خونیز مرکز کې د ابتدایي معلومات پر اساس یو نیم سل جونی او هلکان د کانکور ازمایشي ازموینه لپاره راټول شوي ول لا تر اوسه دغه برید ذمہواري چا نه ده منلې پولیس وایي د مردان د چورا تانی په حدود کې چاودنه شوې ده چې پکې یو کس وجل شوې ده د مردان د پولیسو مشر له دفتر رسنو ته د ورکوړو معلوماتو له مخه چاودنه د سپتمبر په 13 ماسپخین شاوخوا 1 بجې شوې ده د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې بلخوا په بلوچستان کې روغتیایي او امنیتي چارواکي وایي چې نن په کولو سیمه کې په یو چاودنه کې یو کس وجل شوې او شل نور ژوبل دي د کولو د ملکی یا سیول روغتون مشر ډاکټر اصغر مری د سپتمبر په 13 تر پیښې وروسته رسنو ته وویل چې یو ویش ژوبل کسان ورول شوي ول چې ورسخه یو مړ شو تر دې دمه د دې ذمہواري چا نه ده منلې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي امریکا باید له پاکستان سره اړیکو ته د افغانستان او چین له نظره ونګوري نوموړي دا خبره د سپتمبر په 9 په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې جوړې شوې یوې غونډه کې کړې د اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ نواز ډلې مرستیاله مشر مریم نواز په برېټانیا کې د ایون فیلډ په نوم د اپارټمنټونو له ګروپ قضیه کې بری کړې ده د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه جرګه د سپتمبر په 9 په خپله فیصله کې د مریم نواز سزا ناقانونه بللو مقدمه ختم کړه په اوکرين کې یو سیمهیز گورنر الکساندر ستاروخ وای چې د سپتمبر په 13 د اوکرين په جنوبي خار جاپوریجیا کې د ملکی وګړو په یو کاروان د روس لخوا د توغندو په برید کې لکتر لګ درویش کسان وجل شوي او 23 نور ټپیان دي د پاکستان او انګلند ترمنځ شپږم شلوري د لوبنن په لاهور کې ترسره کیږي
دا مشال رډیو قدر منو اوریدونکو له همدې سره د خبري غړې او د نن لپاره د مشال رډیو نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. تاسو به سبا سهار په 9 بجو بیا په سلام پښتونخوا خبرونه کې زموږ غږوري اوس خپل قربان نجیب عامر خبرونه ویان مجید بابر او تخنیکی همکار نادری ته اجازه ورکړي او خپل مخامله لري.